السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي ازادي رادیو ته مو زه اکرام الله اکرام او زما تخنیکی همکار عبد الله عبید هرکلی کو وخت ما دیګر سلور بجې شو پدی او ساته خبرونه کې مو بیلابل خبری مطالب راټول کړی دی و بوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړ چې ګواکې په افغان خاور د حکومت د واک ساحه کم شوې ده. جمهور ریاست ویلی لر طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د خبرونه د همنې مېد انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوې دي. دا به هم را سره اوري. یو شمیر نور کورنی او سیمهیز مسایل هم لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې سلیم محمد صالح برابر کړی دي.
چک جمهوریت وای په پروان کې درې وجل سوي بهرني سرتیری چې کاندي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دایښ پر تسلیم سو غړیو د عدالت د عملی کېدو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د شوونځیو د سوزنې په تړاو ولس کسان نیول سوي. په پروان ولایت کې نننی ځن وژن کې برید د ناټو د قاتم لا تړ د مموریت درې غړي وژلې دي. د چک جمهوریت پاووس په ویلامیا کې ویلي چې درې واړه وژل سوي پوځیان چې کاندي. د امریکا پاووس بیا په بل ویلامیا کې ویلي چې د قاتم لا تړ د مموریت درې پوځیان چې افغان ځواکونو سره په ګډه پلي ګزمه بوخت و په ځن وژن کې برید کې وژل سوي دي. ویلامیا زیاتوي چې په پېښه کې دوه افغان پوځیان او یو امریکایي سرتیری ټپیان سوي دي. چک جمهوریت په وروستیو کې تر 2000 میلادي کال پورې 390 ته د خپلو سرتیرو د شمیر زیاتولو پلان تصویب کړی. دا مهال په افغانستان کې د دیره چکی سرتیرو شمیر 210 شو تر سیږي. د دې پیښې په اړه چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلې، څېړنې پیل سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې نه باس خاص وشي د قانون پر اساس باندې قانون تللی سي. دې لپاره چې دوی مسؤول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري چې دې سره داسې چلند وسي چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړی چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وژل سوي دي، ټپیان سوي دي، تر سوي دي او لا دارک د تر اوسه پورې د دوی نه باس خاص وشي.
افغان پوځي چارواکو تیر اونۍ د جوجن په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلول د جوجن ملکي ادارې ته سپارل سوي او د دوی د مجازاتو او مکافاتو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجه منګل ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو ډلیز بریدونه پای ته رسېدلي دي. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل چې په دغو بریدونو کې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
تر وشته وسلوالو طالبان وژل سوي دي او اتکنه نوري ټپیان دي چې یو شمېر د دوی د مرګ جسدونه په ساحه کې پاتې دي. تر اوسه پورې موږ ته د څلور تنه افغان سرتیرو د شهادت خبر راکړل شوی.
وسلولو طالبانو تیر شپه د لجه منګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډلیز بریدونه کړي وه. د ولي ویاند وایي په دغو بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او جګړه تر ډیره مهار سوې ده. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې لږ تر لږه 12 مشکوک کسان نیول سوي. د پلټنې دغه عملیات د هغو کسانو د موندنې لپاره پیل سوي چې په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د 1216 په سوځولو تورن دي. د ګلګت بلتستان په دی امیر سیمه کې پر شوونځیو دغه حمله د تیرې جمعې پر سهار سوي وه. د سیمې د محلي ادارې یو ویان فیض الله فراق نن ازادي راډیو ته ویل چې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د پولیسو عملیات پرون پیل سوي.
دا د خپل ډول له مخې تر ټولو سخت عملیات دي. ټولې لارې تړل شوي او ورباندې کنټرول سخت شوی دی. د لټون عملیات ډیر شدید دي. پر هغو کورونو او سیمو چې شک کېږي مشک کسان به پکې امپټ وي چاپی اچول شوي دي. له نیول شوو کسانو تحقیقات روان دي.
پر شوونځیو په حمله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې ځکه چې د پیښې پر مهال تړلې وه. د روسیې د هغو درې ژورنالیستانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وژل سوي وه ماسکو ته ورسول سول. فلایټ اویر ویب سایټ راپور ورکړی هغه الوتکه چې دغه جسدونه پکې انتقالېدل نن سهار وختي د ماسکو پر یوه هوایي ډګر کښېناسته. د یوه قرباني ملګري ماکسیم شیفچینکو تاس خبري اجنس ته ویلي مخکې تر دې چې دغه جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل سي ورباندې تحقیقات کیږي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو یو 16 ماموریت د هغه هیواد له چارواکو سره د دغو ژورنالیستانو د وژنې د قضیې په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دغو ژورنالیستانو هلته د روسیې د یوې ملیشه ډلې په اړه د مستند فلم عکاسي کوله. د وینزویلا ولسمشر وای د قتل لیوی هڅه څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یو بی پیلوټ الوتکه پکې داخله و. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده اول په حیرانی سره اسمان ته وکتل. په دې وخت کې چاودنه وسوه او په لسګونو سرتیرو منډه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې اووه سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی خو وروسته یوې مرموزي یاغي ډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی او بې اساس یې بللی دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وروسته په بله وینا کې وویل دا زما د وژنې لپاره یوه حمله وه. دوی نن کوشش وکړ چې ما ووژني. ده وویل چې یوه الوتونکې وسیله یې په وړاندې منفجره سوه. او په بنګلادیش کې چارواکو د څلورویشتو ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوې اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي دي. د بنګلادیش د مخابراتو د تنظیم کمیسیون یوه چارواکي پرون وویل د قانون نافذونکو په داسل کې چې مظاهرې شدیدې کېدې د موبایلونو د انټرنیټي خدماتو د ځنډولو امر کړی دی. عیني شاهدان او روغتیایي چارواکي وایي پرون په پلازمینه ډاکا کې وروسته له هغې تر سلو زیات کسان ټپیان شول چې پولیسو پر مظاهره چیانو رابړې مرمۍ وشته.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. ک غواړی چې دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. د خبرونې په اوږدو کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړ چې په افغان خاوره د حکومت د واک ساحه کمه شوې ده. خو دا وزارت دا مني چې په روسي او دریو میاشتو کې د جګړې د دواړو غاړو ته تلفات ډېر شوې دي.
اضافه 85% پیشنیروهای دفاعي او حکومتي افغانستان قرار دارد.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان شاه حسین البته د افغانستان د سرپرست د دفاع وزارت سرپرست ویان دو جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای.
هر نوع مذاکره کې صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان مدیریت صلح طرح صلح از حکومت افغانستان.
په همدې اړه د ولسی جرګې له یو غړي قادر زازی سره هم غږیدلی یو.
په هر هغه مذاکراتو کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي سول علي شورا او د مونږه حکومت زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
د خبرونې په اوږدو کې به دا هم واوري چې د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت چینارتو ولسوالۍ د سقوط لګواخ سره مخ ده او د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ د ماموریت درې سرتیري نن په پروان ولایت کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوي دي. په دې اړه به هم معلومات درکړو. نور مطالب هم لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي د دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې د ورکو شوي وزیرانو خبرونو ته ځانګړي شوي له موږ سره پاتې شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. لدین وړاندې چې نورو موضوعاتو ته ورشو د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ د ماموریت درې سرتیري په پروان ولایت کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې نن وژل شوي دي. د چک جمهوریت حکومت په دې پیښه کې د خپلو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او د افغان حکومت او ناټو چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. دا په روان میلادي کال کې په یو پیخه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لوی پیخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي. هم د اوسره سره د پراګ ل سټډیو نه دی تکل صاحب زما غوري مهرباني او روسي جزئیات په دې اړه سدي.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. په پروان ولایت کې نن په یو ځان وژون کې حمله کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت درې سرتیري ووژل شول. د پروان د والی ویان دی وحیدې شاهکار ازادي رادیو ته ویل چې د حمله د پروان د مرکز چاریکار په اړوندو سیمو کې شوې ده. د چک جمهوریت پاوځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې درې وړ وژل شوي پوځیان چکان دي. د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویان یان پیشک له چک ټلویزیون سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې دا سرتیری د بګرام هوایي اډې ته نږدې د پلې غزنې په حال کې و چې بریت پرې وشو.
نن ورځې په ځینو ساعتونو کې زموږ ځواکونه شلي
نن سهار مهال زموږ سرتیری له افغان او امریکایي پوځیانو سره د ګډې پلې ګزمې په حال کې و چې له بادامرغه یوه انتحاري برید کوونکي خپل ځان دوی ته په نږدې واټن کې والوزاوه. د دې چاودنې په نتیجه کې زموږ درې تنه پوځیان چې یو یې بریدګای او دوه نور ډلګۍ مشران وو مرګونی ټپیان شول. د امریکا پوځ هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت درې پوځیان چې له افغان ځواکونو سره په ګډه ګزمه بوخت وو په یوه ځان وژونکي حمله کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په پیښه کې دوه افغان سرتیري او یو امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو خبر ورکوي. پروان میلادي کال کې وبخې دا په یوه پیښه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لویه پیښه ده. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې 230 سرتیري لري، خو د دې هیواد حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر 2000 میلادي کال پورې د خپلو 390 سرتیرو د ګمارنې پلان تصویب کړ. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه احمد تکلو. درنو دوستانو، په دې رپورټ کې مو واورېدل چې د ناټو په مشرۍ د اوس ملاتړ د ماموریت درې سرتیري په پروان ولایت کې نن د وسلوالو طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوي دي. دغه درې واړه وژل شوي سرتیري د چک جمهوریت اوسېدونکي دي او د دوی سرتیري دي، او دغه پیښه د چک جمهوریت هم تایید کړې ده. د ناټو او افغان حکومت چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په افغان خاوره د افغان حکومت د واک د راکمېدو په اړه د سیګار راپور ردوي، خو دا مني چې په روسي او درو میاشتو کې د جګړې دواړو غاړو ته تلفات ډېر شوي دي. د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د وارسا، بروکسل، اندونیزیا او عربستان له بریالۍ غونډو وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته ګواښونه لوړ شوي چې ورسره تلفات هم یو څه ډېر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په یو روسي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو، ښارونو او اکثره ولسوالۍ له افغان حکومت سره دي چې د هیواد له 50 سلنې ډېره برخه جوړوي. د یاد وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د سیګار د روسي راپور په غبرګون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د ګواښونو کچه لوړه شوې، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بېلابېلو ولایتونو کې پرمختګ کړی دی. دوی وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د دښمن د زندانونو او فابریکو له منځه وړل، د دوی د ماینونو جوړولو ځایونه او د مورچلو تخریب د دې ښکارندویي کوي چې موږ د دښمن پر وړاندې ډېرې لاسته راوړنې لرو او جغرافیه مو پراخه شوې ده. موږ سیګار ته وایو چې حساب په افاقي نه بلکې په اساسي او واقعي شکل وړاندې کړئ. خو نوموړی په دې وروستیو کې په بېلابېلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډېرېدل تاییدوي. دی وایي د افغان ځواکونو تلفات یوه سلنه زیات شوي، خو د افغان حکومت مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. طالبانو بیا په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې یوازې د تېرې جولای په میاشت کې څو ولسوالۍ او مهم مرکزونه نیولي، او په همدغې میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله افغان او بهرنیو ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د ښاغلي رادمنش په خبره د وارسا، بروکسل، کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان تر کامیابو غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو، د سیمې استخباراتو د جګړې د پراخولو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي په افغانستان کې د مخالفینو پراخ خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واک یې تر 50.5 سلنې پورې محدود شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای د ستونزو هواري ته پام واړول شي. له ډلې اتق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړه چې دا د هغو په ګټه دي، ځکه نو کله وایي چې 50 سپېده خاوره ده او زه وایم چې ته فزیکي لحاظ باندې وایي راځي چې ریښتیا وایي مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې، د ولسوالۍ تنخوا او مرکز یې په لاس کې ده، امیر اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دی کې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیرو ډېرېدل د ناسم مدیریت او ځواکونو ته د نه پاملرنې زیږنده ده. د ښاغلي امرخیل په وینا د تلفاتو د مخنیوي لپاره پر خپل وخت د افغان ځواکونو تجهیز او اکمالات ډېر اړین دي، چې دا وخت په دې اړه شکایتونه موجود دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو. اوس هم ورزو یوه بلې مسلې ته جمهور ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاوسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت له استازو پرته دوام کوي، دا مسله به د حکومت مشروعیت کم کړي. حدیث پردیس نور حال راکوي.
په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې د افغان حکومت له استازو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي بهرنیان د افغان سولې په اړه پریکړه نشي کولای. د جمهور ریاست د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا په ګډون نور هیوادونه د سولې په برخه کې اسانتیاوې برابرولی شي، خو د مذاکرو مخته وړل د افغان حکومت کار دی. هر ډول مذاکره چې کیږي اصلي لوری د افغانستان حکومت دی. د سولې مدیریت او طرحه د افغان حکومت ده. په هیڅ وجه کوم بل هیواد د افغانستان په استازیتوب نشي کولی د سولې خبرې وکړي، بلکې کوم اقدامات چې کیږي هغه یوازې اسانتیا برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه ویلي چې د افغان حکومت له استازو پرته دا ډول مذاکره رات به د حکومت مشروعیت را کم کړي. نوموړي د ان پی آر رادیو ته ویلي چې طالبان له واشنگتن سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر په خبرو بوخت دي، خو کله چې په خبرو کې د افغان حکومت استازي نه وي نو موږ به حکومت چاته وسپارو. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې روانه کشاله یوازې د خبرو له لارې حل کېدی شي، او داسې معلومیږي چې په دغه خبرو کې طالبان ګټون کړي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی چې دواړو خواوو دغه مسله تایید کړې هم ده. له دې ټولو سره سره پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر آغا وایي چې طالبان به له امریکایانو سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وړاندې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي.
جنګ شروع کول د امریکایانو د طرفه سوې دي په افغانستان کې. دوی وایي د جنګ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایان وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمابین په محلویش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا وروسته د مذاکرات عامیږي
خود ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست بیا وایي چې د طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه بلکې له افغان حکومت سره ده، او باید خبرې هم له حکومت سره وکړي. د ښاغلي زازي په خبر امریکا او نور هیوادونه مهم رول لري، خو په افغانستان کې د سولې ټینګښت یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې جمهور ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. بلخوا د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي امریکایان د سولې په پروسه کې مهم رول لري، خو د افغان حکومت له حضور پرته په دې اړه پریکړه د سولې لټینګ سره مرسته نشي کولای. حدیث پردیس له عبدالقادر زازي وطن دوست سره مرکه کړي.
افغانستان په اوس یو نظام لري، حکومت لري، نو ښه خبره ده. طالبان باندې مونږ غږ داده چې کینی اوسنی حکومت د سولې اراده لري. یوه بیلګه یې د حزب اسلامي د حکمتیار رهبر راوستل دي چې هغه هم بین الافغاني سوله ده. هیڅ خبره ونه شوه، سوله وشوه خپل منځ کې، او دو باندې هم غږ ده چې اوسنی نظام سره مونږ سره کینی سوله را سره وکړي، مذاکرات وکړي، او دا د صلح پروسه دی خارجی کوي نه د پردیو په لاس نه ورګي.
ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره په داخل کې څومره اجماع رامنځته شوی ده؟
اوس تاسو ګورئ چې د سولې عالی شورا کارونه ډیر ښه شوي دي. تر پخوانه پخوا خو بیخي کار صحیح نه و، هلته اوس کارونه ښه شوي دي، امیدونه زیات شوي دي. زه وایم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک ټوله د سولې اراده لري او سوله غواړي. نو د طالبانو دغه نظر چې دی وایي چې مونږ امریکایانو سره کینو او غټې فیصلې د هغوی په لاس کې دي، زه یې فلحال ردوم. اوس مونږ ما مخکې وویل چې مونږ یو نظام لرو او ولسمشر غني ډېره سخته اراده لري د سولې راوستلو لپاره. نو ښه خبر به دای چې طالبان کینی د افغانستان حکومت سره سوله وکړي، که هغه په قطر کې، که هغه په هر ځای کې دوی غواړي یا دلته کوي، دا به ډېره ښه خبره وي. او امریکایان رول لري په سوله کې، ځکه د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو را په دې خوا امریکایان په دې منطقه کې، نه یوازې په افغانستان کې، متاسفانه هم په دوه او درېو نورو ملکونو کې، د ګاونډي هېوادونو کې دوی په دې څلوېښت کلنې پنځه څلوېښت کلنې د مونږ د کورني سیاست کې دوی مداخله کړې ده او شته دي پکې.
او که چېرته د سولې خبرې دوام پیدا کوي او دغه خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دوام مومي، د افغان حکومت د استازو له موجودیت پرته، فکر کوي چې نتیجه به بیا مثبته وي که څنګه؟
نه، په هر هغه مذاکراتو کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي، د سولې عالي شورا او د مونږ حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوستو چې زموږ همکار حدیث پردیس ورسره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یو ولایتي مسله ده. اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت چینارتو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او په خبره کې اضافي سرتیري ورونه رسیږي، د طالبانو لاسونو ته به ولویږي. د اروزګان د امنیه قمندانۍ ولایت مقام په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د ملي دفاع وزارت مسؤلین بیا وایي یادې ولسوالۍ ته به ډېر ژر کمانډو سرتیري ورسیږي او عملیات به پیل کړي. له سیمې نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اروزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي که دغې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورونه رسیږي، نو سکوت به وکړي او د وسلوالو طالبانو لاس ته به ولویږي. د یادي ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې له تېرې وړمې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو یادو ولسوالۍ سخته محاصره کړې او ټولې سیمې ورڅخه نیولې، خو مرکزي او ولایتي ادارې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. نوموړي زیاتوي چې همدا اوس هم ورباندې سخته جګړه روانه ده، خو نه هم مهمات او نه هم خوراکي توکي لري. ښاغلی اختر محمد زیاتوي چې له تېرې وړمې شپې راهیسې په یادو ولسوالۍ کې څلور څلوېښت تنه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي او زیات شمېر نور هم ژوندي ورک دي. له دې سره په یادو ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمېر محاصره سرتیري هم وایي چې لسګونه ملګري یې وژل سوي، ټپیان سوي او یا هم ژوندي ورک دي، خو لوړپوړو چارواکو یې هېڅ پوښتنه هم نه ده کړې او نه یې هم ورسره مرسته کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې اضافي سرتیري دي ورسي او د دوی وژل سوي او ټپي ملګري دي ترې ویسي.
دلته موږ څنګه غمه نخري؟ موږ درې مشه ده، موږ کمانډان په کار کې ده، مرو حاله ده، موږ نور مرګري شي د پنځه څلوېښت نفره شي ګام پښتو کې شیدان راته دي ووري ورواچو ویس خدای
وروره د چینارتو حالات بېخي خراب دی. کم په سکول شو درې پسین درلودلې، هغه سکول شولې کمانډان هم د ټوله شو، هغه شهید شولو، معاون د ټوله شهید شولو، سربازان پنځه څلوېښت جوړي جانان نه ورک شول. غواړو داسې دولت نه غواړو چې مونږ ته مرسته وکړي، دفاع وزارت نه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي. دلته مونږ حالات خراب دی، ولسوالۍ بېګانه سکول سره مخته، ولسوالۍ ته هم پلان لري.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مش په وسله والو طالبانو پر یادو ولسوالۍ ډلې بریدونه وکړه چې د ملي اردو یوه قرارګاه او درې امنیتي پوستې سکوت کړې او لسګونه افغان سرتېرو ته یې مرګ ژوبله واړول. د اروزګان ولایت د امنی قمندانۍ یا ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د ملي دفاع وزارت مسولین بیا وایي یادي ولسوالۍ ته به ډېر ژر کمانډو سرتېري ورسېږي او هلته به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي. د دغه وزارت سرپرست ویان جنرال محمد ردمنی شهزادی راډیوی ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې پر مهال 25 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو نوموړي خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل.
د مونږ کمانډوګان اوس چنارتو ته رسیدون کړي او نیمایي هلته ایسته، د مونږ د ملي اردو سربازان هم هلته رسیدون کړي. نو ولسوالۍ په اطمینان توګه ته وایم چې مدافع کېږي او همدارنګه د مونږ پلان دا دی چې د چنارتو هغه شاوخوا ایسي ځینې پوستې په شا سره دی، هلته هم خپل عملیات وغځوو او په ډېر نږدې وخت کې تاسې ته دا تاسې به واورئ چې د پوستې چارپیر هم تصفیه کېږي او په ولسوالۍ کې هم د مونږ عملیات د سره شروع کېږي.
چنارتو ولسوالۍ د اروزګان یوه له ناامنو ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي. له دې سره د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي. د اروزګان ولایت په امنیتي قمندانۍ کې یوې ځایي باوري سرچینې چې نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال 12 افغان سرتېري وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. سرچینه زیاتوي چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه د ترینکوټ شهر اړوند سرخومه او ابرده سیمه کې پر میشت امنیتي پوستو کړي. د اروزګان ولایت امنی قمندانۍ ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مغغله ازادي رادیو ناوري د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانه ونی له ایران څخه لیدنه کوي. نړیوالو رسنیو دغه کتنې ته لدی اړه خډیر پام اړولې چې دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د امریکا د حکومت تر ډیر فشار لاندې دي. د سرپورونو هم ورکول شوی چې له تهران سره پیونګ یانګ د اټومي وسلو د مزایلو په پراختیایي پروګرامونو کې هم همکاري کړې ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سیشن به پورز د اگست په اومه له ایران څخه کتنه وکړي. شمالي کوریا او ایران دواړه په اوس وخت د خپل اټومي پروګرامونو په خاطر د امریکا تر زیاتو سیاسي او مالی فشارونو لاندې دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو وروسته له هغې تهران ته ځي چې د آسیان په غونډه کې پر هغو ویناوو او خبرداریو انتقاد وکړ چې د واشنگټن لخوا پر پیونګ یانګ د بندیزونو د دوام په اړه په دې وروستیو کې ډېر اوریدل کېږي. د دې غونډې په حاشیه کې نوموړي د شنبه پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم وکتل. واشنگتن پر پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو هغه ژمنه پر ځای کړي چې په سنگاپور کې د هیواد واکمن کیم جونګ اون له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې انکړې و. امریکایي چارواکو له ټولو هیوادونو غوښتي چې تر هغه پورې د پر پیونګ یانګ بندیزونه جاري وساتي چې د شوي موافقې له مخې نهایي هدف چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکول دي ترلاسه شي. په عین حال کې واشنګټن د ایران او سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون له وتلو وروسته پر تهران هم سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو او د متحدو ایالاتونو اټومي ساينس پوهانو د شمالي کوریا او د ایراني چارواکو ترمنځ د همکاري په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د شمالي کوریا د خبري اژانس د راپور له مخې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په اپریل میاشت کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپویلو هیوادونو په غونډه کې د ایران له یوه لوړ رتبه پلاوي سره کتلیو. دغه راز د پیونګ یانګ یو پلاوی هم د 2018 میلادي کال په اگست کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و. د 2018 میلادي کال د راپور له مخې د شمالي کوریا د وسلو قاچاقبران لیدل شوی چې په تهران کې اوسي او هم د دواړو هیوادونو د مزایلو ترمنځ مشابهتونه لیدل شوی. په تیره بیا د ایران د شهاب دری او خورم شهر د مزایلو او دغه راز د شمالي کوریا د نودونګ او موسودان د وسلو ترمنځ.
غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وامې اورېدل چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ له ایران څخه لیدنه کوي. اوس هم د آیا پوهېدی یوه بله برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د ساینسي علومو څېړونکي زموږ د خپل شمسي نظام د تکامل پر راز د پوهېدو لپاره پر یوه ډبرین شهاب یا آسماني ډبرې چې 4,515,000,000 کاله پخوانۍ ده او په موریتانیا کې موندل شوې ده څېړنې کوي. د ډیلي میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آسماني ډبره تر ټولو پخوانۍ ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق به مرسته وکړي چې ساینس پوهان د شمسي منظومې د رامنځته کېدو پر راز وپوهیږي. د آسماني ډبره چې د موریتانیا په وچه دښته کې موندل شوې د فوټبال د یوه توپ همره ده. ساینس پوهان وایي چې شمسي نظام 4,500,000,000 کاله پخوا هغه مهال رامنځته